که درمن اوریدونکو د مشال مرکه خبرونه کې مو خدای نور ناصر هرکلی کوم، او نننۍ مرکه په کوټه کې له لیکوال او شاعر سید خیر محمد عارف صاحب سره کوو. سید خیر محمد عارف دا وخت د پښتو اکاډمۍ مشر دی. نوموړي چې په 14 کلنۍ کې یې شاعري پیل کړې، په همدې موده کې یې په بوري کې د پښتو ادبي ملګري په نامه د یوه تنظیم بنیاد ایښی چې تر اوسه لا هم موجود دی. د سید خیر محمد عارف صاحب ټول 9 کتابونه چاپ سوي چې په هغوی کې یې 6 نثري کتابونه دي او یوه یې شعري ټولګه ده. عارف صاحب په پښین کې زیږېدلی، په بوري کې یې ځواني تېره کړې او دا مهال په کوټه کې ژوند کوي. سید خیر محمد عارف صاحب، په مشال مرکه کې تاسو ته تود هرکلی وایو او منندوی مو یم. تاسو وایست چې په پښین کې زیږېدلی یاست، خو که لدی سره سره داراته وایس چې تاسو لمړنۍ زده کړې چیرې کړې؟
ډېر مننه. زما پیدایش په پښین کې سوی دی او ډېر په کښنون لورلی تللی یم. سبق مې په لورلی کې ویلی دی، د عمر هغه لو برخه چې د هغه په لورلی کې تېره سوی ده، او دا 2 کاله کېږي چې کوټې ته راغلی یم.
دا وخت 2 کلن یاست تاسو، عمر مو څومره تېر سوی دی؟
تقریبا په 1980 کې زما پیدایش دی. هغه هم چونکه پښتني پلورون خو پیدایش نه لیکي که نه، نو زموږ بابا مسکین براته ویل مال زه د 100 کاله یم، ولته د پاکستان په کال زو کړې، نو لحاظه له هغه حساب زما پیدایش دی. د ده له حسابه جولای 1980 کال.
او خیر محمد عارف صاحب، تاسو شاعر او لیکوال یاست او دا وخت یو تنظیم تاسو چلوئ د پښتو ادبي ملګري په نامه باندې، له ډېر پخوا راهیسې. لومړی به هم تاسو د شاعري او لیکوالۍ په اړه پوښتنه وکړم چې کله مو په شاعري لیکلو باندې پایل وکړ، او هغه لامل یا وجوهات څه و چې تاسو شاعرۍ ته اړ شوئ؟
دا لامل زما خیال مشکل خبر ده، خو مسله دا ده زموږ پښتانه جوایات چې دي د پښتنو روایت، دا لامل بالکل نه خوښوي، ځکه چې د هغه تر اوسه پورې موږ رښتیا نه سو ویلی که نه. نو البته په 1961 کې له کوټې زه یو رساله وتله، ظفر اسلام، ظفر الله خان مرحوم د هغه ایډیټر و. هغه رساله کې زما اول غزل چاپ شوی، او هغه دا وسله راکړه چې زه پر مخ باندې نور ګمونه واخلم. نو زما هغه اول غزل چې ما ورواستول زه ډېر په عجبه دغه کې وم. رساله هسې په لاس راغله، په بوري بازار کې د چاپ دوکان کې پرته وه. نو ما دا توکل وکړ چې سړی ته راستم شعر ورواستو. ما غزل ورواستول او هغه په رساله کې چاپ شو. اش په دې کې د مزې خبره دا ده که نه، چې په رساله کې کوم وخت غزل راغله، نو هغه وخت په لورلای کې زموږ مشر ادیب، بلکې زموږ استاد یو شمېر رب نواز مایل صاحب چې اوس نه جوړ دی، خدای دې جوړ کړي، هغه په پښتو ډېر رسانات دي. هغه چې رساله کتلې و، په رساله کې سید خیر محمد عارف لورلای لیکو. نو هغه بیا له خپل کوچني ورور محترم مرحوم سید ګوهر صاحب زه پوښتنه کړې وه چې دا خیر محمد عارف څوک دی. هغه ورته ویلي وو چې زموږ زما یو کلاس پیلو دی، نوم یې خیر محمد دی، موږ سید سید ورته وایي، دا د کلاس په ژبه کې که نه. نو دا هغه نه و. بیا ګوهر صاحب راستولی، ګوهر صاحب چې رالی له ما سره کښېناست، هغه وخت ظاهر د دوی ما ته سید ویل دی، خپله سید وی که. نو هغه نه ما زه پوښتنه وکړله چې دا په ظفر اسلام چې کومه غزل چاپ شوې ده، دا ستا غزل وه؟ ما ورته وویل هو. نو بیا په دویمه درېمه ورځ دا خپل مشر ورور مایل صاحب چټ راړی، په هغې کې چې ته راسې دلی به سره کښېنو. نو بیا موږ لاړو، د مایل صاحب د کوچنۍ دواخانه وه، په هغه باندې دارالعلاج لیکو. په هغه دارالعلاج کې زه یم، ګوهر صاحب دی، مایل صاحب و، یو بل اوس په لورلای کې ډېر سپین ږیری شاعر دی، خو شاعري به د مابین پرېښول، حافظ عبدالقیوم صاحب هغه و. موږ سره کښېناستلو، بس بیا د ادبي دنیا سره شناخت. زه داسې وارخطا وارخطا کېدم، څوک مې لیدلی هم نه و، داسې عجبه غوندې راته معلومېدله.
14 کلنۍ وایي تاسو وایاست چې عمر هم ډېر کم
و. عمر هم ډېر کم و که نه. نو هغه دواړه باره له ګوهر صاحب هم زما همزولي وو او د مزې خبره دا دی وروسته چې موږ حساب وکړي د ګوهر صاحب پیدایش هم په 1928 کال کې وو نو دوی به خبرې کولې موږ به ډېر ورتاریان وو هغه وخت زما خیال د مایل صاحب شیان په اخباراتو کې او څه په دا رسالو کې ریبر و غونچه و دا نه یې دا رسالې ده بیا موږ سره ښکاره کولې وروسته په دا کې به د ده شاعري وو خو هغه د وخت عیون علما سره شاید غلط شي نو بس دا نوم نه موږ په دغه کال زه د یسو میاشتې پس چې د موږ سره یو ځای شو د مایل صاحب په ملګرتیا کې بلکې په مشري کې موږ سکاپتي سبانجي ادبي انجمن جوړ کړي سن تقریبا دغه د یو شپېته اخري وو لکنه نو په هغه کې بیا د موږ سره د اردو ډېر ملګري وو کنه مایل صاحب او ګوهر صاحب دواړو د اردو شاعري هم کوله او ما او حافظ صاحب چې ول بلکې حافظ صاحب لا هم کله کله حافظ عبدالقیوم صاحب د اردو غزل ولیکلې خو موږ شاید د دغه برخه نه واخیسته یا منس ولیکلی نو په دغه کې د موږ سره د هغه وخت د اردو یو ډېر مشهور شاعر وو نور محمد همدم ملغانی چې بیا په کوټ کې د ښه نامه څښتن سوی هغه هغه وخت هلته ماسټر وی هغه به راسره وو د هغه ډېر ښایسته ترنم وی یو څوک د خورشید اپروز بهرحال وروسته رالی کاظم محمد عالم ضمیر صاحب وی تابش نگنوی وی نو موږ په دا اول کال د پښتو او د اردو ګډ مشاعرې کولې وروسته بیا چونکې د دې تعداد نه موږ زیات شول او زموږ هغه د پښتو حیثیت دی لږ کې دغه و
ستاسو خبرې ډېر ښه روانې دي خو پوښتنه یوه دا کوم چې د اردو شاعري تر پښتو زیاته وه د پښتو شاعران کم وو دا وجه څه وه
دا په بنیادي طور په بوري کې وجه او ماحول پاتې شوی دی زه درته وایم د دنیا د بلکې په برصغیر کې تر ټولو ښایسته او سیکولر ماحول چې وي په بوري کې وي ته اندازه له دازه وکړه چې په 1911 کال کې په بوري کې د اردو مشاعره کیږي
په 1911 کې
او په 1914 کال کې له بوریزه د کندیلی خیال په نامه باندې یوه رساله وځي او په دغه کې د مزې خبره دا ده چې هغه رساله یو څو ګڼې اوس هم د سید ګوهر مرحوم په لایبرري کې پرتې دي او په دغه ګڼې پر یوه په بلکې پر آخري صفحه باندې پر آخري بیک ټایټل باندې دغه د پښتو منقبت لیک وي زما که زما حافظې دروغ نه ویل نو عبدالحنان رایزنویس دغه منقبت لیکلی وو او ښکاره خبره ده چې یو سړی د دوو ژبو شاعر دی که نه نو په مشاعره کې به خامخا پښتو هم وایي دا اندازه ده او په بله خبره ده په دغه مشاعرو کې ښځو هم شرکت کولی دوې ښځې دي یا دي خو د هغو نومونه چونکې د هغه وخت د روایت مطابق نه دي ورکړي نو د ده
دا ښځې هم پښتنې وي
داسې نه معلومېږي چې دا پښتنې وي که د اردودان طبقې سره تعلق وي خو بهرحال دغه څه نومېږي انعام الله کوثر یو په بلوچستان مې اردو چې کوم کتاب لیکلی دی په هغه کې هم ذکر کوي یو ځای بل ما ذکر لیدلی وو او دا رسالې چې دي هغه د ګوهر صاحب په لایبرري کې خوندي دي نو زما دا شک دی چې دا په هغه ځای کې د پښتو شاعري هم ویل کېدلې یعنی شاعري هغه لته کېدله د حنان عبدالنویس کلام چې دی د منقبت دا د دې تصدیق کوي دا اثبات دی چې دا شاعري هلته هم کېدله او دا د هغه رسالې پر بیک ټایټل ده نو زه به دا ووایم چې د پښتو مشاعرو آغاز هم له دغه ځایه زه سوی دي له 1911 کال زه او دا سلسله بیا اووته ګڼې دي چاپ کړي دي او هغه ګڼې په ډیلي کې چاپېدې بوریز شایع کېدلې د کندیلی خیال په نامه باندې نو دا شاید هغه پس منظر دی چې په هغه کې سیکان هندوان پنجابیان او پښتانه
او دا اوس هم شته هندوان هم شته پنجابیان هم اوس هم شته
اوس هم شته او په هغه کې یوه بېبختي چې زما خیال د پارټیشن له وجې راغله هغه دا ده چې هغه کاکړي هندوان چپاغو کې ډېر خوند وي د هغو یعنی مذهب جلا کلچر د پښتنو، جامه د پښتنو، زبه د پښتنو، فولکلور د پښتنو، او یو له بل سره رسم و رواج دا ګرد د پښتنو. او په دغه کې به زه داسې یوه ډېره عجبه خبره درته وکړم، چونکې هغه وخت خو داسې قانون ډېر دغه نه و، که نه فعال نه و. مریانو د ژوبه زه د پښتنو مال را چې دی ناتار ورته وایي، ناتار یې راخیستی و. نو هغه په دا چینالی ځی کې د اندبان دوکانونه وو، دا تقریبا بوری بازار نه و جوړ. د چینالی ځی چې ولې دغه مرکزي ښار وي د تحصیل بوریغه، نو دلته هغه د ژوب والا خلک چې ولو په دا خپل ناتار را ګرځولو پسې را ورسېدل. په دا مابین چې د کاکړي اندبان ته رال په دا چینالی ځی کې، هغه یو هندو کوټان غالباً یې نوم و، که نه په یو غاړه کې نوم دی کوټان، د خلکو تلکونه واچول. هغه پات خپل کور والا ته ویل دلته پسه ورحلال کوي، دا مېلمانه دي ستړي دي، زه ځم زه ناتار را ګرځوم. هغه کوټان هندو د هغه وخت مطابق توپک دي واخیستې، هر څه چې وو لاړې، هغه ناتار یې را وګرځولې. او د هغه ذکر په یو آزاده غاړه کې په داسې عجب انداز کې سوی دی، تقریبا د پښتنو د پاره لږ پیغور دی. وایي د چینې په لستګور ګران دی، په دار یو هندو کوټان ځي. د چینې په لستګور پلستیک که نه، د پلستوک یعنی د ځوانانو ټوله ته دی پلستګور ویلی. نو هغه وایي دا نور ځوانان زما خیال ګار دي، ورک دي، بېننګ دي، یو هندو کوټان چې دی هغه لاړې دا را ګرځي. نو دا ما د دې تراغ معاشرتي زبونه په درته وویل، هلته دغسې حالات وو که نه، چې دا تعصب بغض او دا شیان مابین کې نه وو. داسې عجبه موږ چې اوس هم کله ریسرچ کوو یا ورته ګورو، دومره خوندور زبونه دی چې موږ یې اندازه نشو کولی.
او خیر محمد عارف صاحب، تاسو چې دغه د پښتو ادبي ملګري هم بیا بنیاد تاسو وایست چې په دغه یو شپېته کې شاوخوا کې کښېښود، او دغه څوک واست اول وارې، څو کسان واست، څو ملګري واست، او تر اوسه پورې دا فعاله دی، څومره بیا د دې څومره کار کړی پښتو ادبي ملګري؟
مسله دا ده، په 1902 کې تقریبا، ولې په 1901 کې د لورلایز یو رساله وتله، نوم یې رازیر د کالج مګزین وي، په هغه کې ما یو مضمون لیکلی دی د بوري ادب سلکلیزه تاریخ. سلکلیزه نو په هغه 1901 کې ما دا مضمون لیکلی دی. په هغه کې د دغه تنظیم هغه اډانه چې دی یا بنیاد چې دی په 1902 کې شول سوی دی، د هغه وخت د اولي مطابق. په دغه کې موږ داسې یو چوباره وله دغه ته پسر رالو، یو زوم یو سید ګوار مسکین و، یو له موږ سره وزیر محمد سوالی مروم و، خدای دې وبخشي، هغه ناصر وي. خو داسې ناصر وي چې په دغه کال لورلۍ ته جمعیت هم راغلی وو. نو دی چې بله موږ لاړې، بیا چې به رالې خندلې بیې ویلې، ول ملایانو زه کښېنه ول ولته د جمعیت خلاف سازش کوي. نو حالانکه دا یو عام د روټین د مسله وله موږ ول یو انجمن به جوړ کړو، شاید په دا خلاب نه وو، خو شاید ازموږ خپله شاعري یو بل ته ورول که نه. خو هغه د خدای په فضل سره هغه انجمن چې موږ د پښتو ادبي ملګرو په نامه جوړ کړي، موږ کښېنستلو، دا غونډه مو وکړله چې داسې باید زموږ یو تنظیم وي. بیا د نامه دپاره ربنواز مایل صاحب ته ورغلو، نوم یې ډاکټر ربنواز مایل را وټاکلی چې پښتو ادبي ملګري، دا ښه نوم دی. او په هغه نامه تاته موږ بیا را ولاړ شو، تنظیم جوړ شولو. د هغې وار اول صدر زما خیال زه وم، سرپرستیالای مایل صاحب و، بیا ګوار صاحب و، بیا دا تنظیم ډېر ملګري نور هم رالو، حاجي مرزا خان پیسی و، محمد ګرچا خوستي و، داسې ډېر مړه ملګري دي، خدای دې وبخشي. نو دا ګرد بیا سره یو ځای شو، دغه تنظیم تر اوسه پورې هم ډېر فعال دی. او کمال دا دی چې د دغه تنظیم له لارې زموږ په زرګونو مشاعرې، مذاکرې، تنقیدي نشستونه، مشاعرې، او دا نومنه سیمینارونه که نه، چې اول وار موږ دا پیل وکړي چې یاره د دا زغوندۍ خلکو سره باید چې موږ هغه د پښتانه دا خبره دروغ وو که نه، چې د پښتنو په مړو کې بد نسته او په ښو کې زغوندي نسته. نو لهذا موږ ولاړ سولو، په اول وار مو په لورلۍ کې د تاریخونو زما هریږي سنه مینه ده جشن رب نواز مایل می جوړ کی هغه جشن کې له کوارت ایوب صابر صاحب او نور د پېښور سمنګري او دغه راغلی وو بیا دویم جشن موږ جوړ کی په کوټ کې په ارس کونسل کې د محمد رسول سید محمد رسول پر یادی سر خدای دی وبخشي لا غسر موږ د جشن وکي نو دا سلسله بیا روانه ول بیا د ګوار صاحب سره موږ جشن وسوي له ما سره موږ جشن وسوي او هغه د بوري د ملګرو هغه فعالیت چې دی اترو سره برقرار دی خپل دفتر دی او تنظیم دی اوس هم تقریبا یو دیرس یا پنځه دیرس کسه هلته ناسته ولاړه کوي او دا تنظیم دی یا تنظیم په ډېر ښه مزه روان دی. موږ په بوري کې یو بین الاقوامي پښتو سیمینار وکړي که نه د هغه کې زموږ سره وجدي صاحب وو چې د افغانستان د هېواد اخبار ایډیټر پاتې شوی وي او یو محمد عالم بصر کې هم چې د ویښ زلمیانو ملاتړ شمېرل کېږي د پېښور څه ملګري هم ول چې نمونه شاید زما ګرد نصب زیات. هغه وخت موږ د سیمینار کړی و پښتو ژبه او ادبیات د یوویشتمې پېړۍ په درشل کې نو هغه کوم مقالات چې هغه ته ما ترتیب ورکړي بیا هم د هغو دپاره چنده وکړو چشم وکړو چشم وکړو بهرحال هغه کتاب موږ پښتو ژبه او ادبیات د یوویشتمې پېړۍ په درشل کې دا زه یو قسم مولف وشمره یا ټولونکی وشمره هغه ما چاپ کړي د پښتو ادبي ملګرو نامه زه بیا هم ورپسې د په ګرده پښتونخوا کې دا صنف شته غاړي خو زما خیال هغه افاقي حیثیت و بوري او ژوب ته ځکه حاصل دي چې هغو نخ په دا کې همیزش کړي دي اوس زموږ یاران را ولاړ شي که نه غاړه تر لواړي وایي دا غاړه ده حالانکه هغه د خپل تخیل لیپو د عوامو سره یو تعلق نه وي د ولس سره یو تعلق نه وي. نو ما تقریبا یوولس سوه غاړي دا نومونه راټول کړي بیا هم پر هغه لږ ریسرچ وکړي د غاړو د قدامت په اعتبار باندې او د غاړو هیئت چې دی او غاړي په کوم کوم موقعو باندې ویل کېدلې په غاړو کې کوم کوم شیان ستایل کېدل کوم کوم شیان غندنه کېدل نو په دا باندې مې د غاړو یو کتاب چاپ کړي د غاړو ادبي څېړنه.
او ستاسو ډیر شاگردان جوړ شوي دي اوس هم ستاسو ډیر شاگردان لري ستاسو د استادانو پکته کرا ته وایس په شعر او شاعرۍ کې استاد څوک داسې
نو ما لکتات چې وویل که نه چې ما اول غزل خپل لیکلی وو هغه چې مرسالې له راواستوله هغه غزل چاپ شوه دا نه یم خبره چې هغه د رسالې والا په دا کې اوس څه بدلون کړی که نه یې کړی خو بهرحال دا بغیر استاد سټارټ ما اخیست ولې او هغه دا ولې چاپ هم شوه او د هغه په ترو باندې بیا د هغه ځلې موږ په لولۍ کې خپلو شاعرانو زه لورک شاعرانو پیدا کړو نو لیازا حافظ عبدالقیوم صاحب و رب نواز مایل صاحب و وزیر محمد سپالي و وروسته بیا حاجي مرزا خان پیسی رالی ګوار صاحب و نو بیا موږ یو بل پیښه هم وکړه د دغه انجمن تقریبا د پښتو ادبي ملګرو شاخونه موږ خلاص کړل په پښین کې موږ د دې شاخ خلاص کړي عبدالباري اسیر چې و د دغه انجمن مشر و او په ژوب کې موږ د پښتو ادبي ملګرو څنګه خلاص کړل د سائیں کمال الدین مرحوم د دې مشر و او دغه چې ورسره وي نو اوس موږ باندې دي برملا خان برمول صاحب هغه جرنل سیکرټر او عمر ګل اسکر هغه وخت په روب کې و هغه خزانچی وي نو دا نو نه په دغه دکی کې موږ د دې شاخ لاس کې په هغه تاج پارنای کې موږ د دې شاخ لاس کې چې څوک مرتضی خان مې دی مړ دی خدای دې وبخشي هغه موږ ول پر د ترینو کې موږ د لشکار وکي کنه نو پارنای کې په دکی کې په کوټه کې د دغه تنظیم مشر چې وي اول وار هغه محمد کاسی و دور محمد کاسی و عبدالکریم بریالی صاحب و چې بیا له پښینو کوټې ته راشفټ شوي او دا نومونه ډېر زاړه ملګري چې ولو درویش دوراني صاحب زموږ د دې تنظیم غړی وي دا ګرد موږ کې شامل وو او په کوټه کې په بوري کې په ژوب کې و زه به دا ووایم چې زموږ دغه تنظیم د اولیت حاصل دی چې هر ځای نه صرف دا تنظیمي چارې پیدا کړي او هغې سرته ورسولې بلکې په خلکو کې یو احساس هم پیدا کړي چې پښتو د پښتونواله ده او د پښتو د ژبې سره د پښتو کلچر هم تړلی دی او کام هم تړلی دی، وطن هم تړلی دی، هیواد هم تړلی دی، هیواد پالنه هم تړلی دی.
تاسو عارف صاحب له ډېره وخته راهیسې د شعر و شاعري کوئ او تاسو مشاعري هم کولې، پخوا به هم کولې، بیا چې تاسو یاست 14 کلنۍ کې تاسو شاعري پیل کړه، په هغه وخت کې به هم کولې. په پښتني ټولنه کې دغه شاعري مشاعري پرېښوول کېدلې که څه خنډونه او تاسو جوړول خلکو ټولنې د خلکو د ټولنې مشرانو بیا خاص کر ملایانو؟
د ملایانو په باره کې یوه خبره وکړه چې موږ چې کوم وخت د تنظیم جوړ کړي که نه نو سوالی صاحب خدای وبخشي هغه چې برال ملایان مات وایي ته د ملایانو خلاف سازش کوي، حالانکه هغه یو ادبي دغه و. نو هسې خو م دی چې ووایه که نه د ملایانو په کتاب باندې هغه یو آیات شریف کوټ کوي وایي وایي شاعري چې دا ناروا ده، خو په هغه پر مخ چې پسې لاړ شي که نه چې د مسلمانانو دپاره نه یا د مسلمین دپاره نه چې هغه ځکه چې هغو په هجو او په دغه کې نه استعمالوله، نو هغه خو اوس هم خلاف دي، شاید بیا هم خلاف دي. خو زما خپله خیال دا دی که نه، بلکې زه چې کله چورت وم مال داسې رایاد شي چې خوشحال بابا که چیر د افغانیت خبره نه وای کړې نو شاید چې د احمدشاه بابا دا تصور تر افغانیت پورې نه وای رسېدلی، د افغانستان تر جوړېدو نه وای رسولی. نو هغه د هغه بنیاد یا اساسه چې ده که نه هغه د خوشحال بابا زره پیل کېږي، د افغان په رنګ مې وتړله توره ننګیالۍ د زمانې خوشحال خټک یم، دا افغان تصور وړاندې کول د خوشحال بابا فلسفه ده او د دغه فلسفې په رڼا کې دا تر ننه چې څه کېږي که نه دا بیا د پښتنو خپل همت دی.
او خیر محمد عارف صاحب، ستاسو شپږ نثري کتاب دی له چاپه راوتلي تر اوسه پورې، یو مو د شاعرۍ کتاب دی او له ده همدې کتاب څخه د شاعري له دې کتاب څخه یو غزل زموږ اورېدونکو ته وړاندې کړې ستا په غږ کې.
مننه. غزل به درته وړاندې کړم، نو ګورو زم زوړ یم شاعري م زړه د باره. بلا د هجر هم سفر وہی سفر نہ وہی، بلا د ہجر ہم سفر وہی سفر نہ وہی، لیون توب دادی لیونی لغرت سر نہ وہی، بلا د ہجر ہم سفر وہی سفر نہ وہی، لیون توب دادی لیونی لغرت سر نہ وہی، او سوچ مات سوی دا د ہلو کو پسونه نوی، سوچ مات سوی دا دهیلو که پسونه نوی، زرک با نخاندی کوتر با غنبر نوی، لکه یخی بدن دی پسایه ویلی سو، لکه یخی بدن دی پسایه ویلی سو، ما اوری دلیو چی چوک پسایه مر نوی، اوستا و سب سب بڼو ته ووایه په ډاګه باندې، ستا و سب سب بڼو ته ووایه په ډاګه باندې، پښتانه یو سړی هیڅکله په لشکر نه وهي، ستا و سب سب بڼو ته ووایه په ډاګه باندې، پښتانه یو سړی هیڅکله په لشکر نه وهي، دا لږ عمل او ډېر پیټن د کمزورۍ نښه ده، دا لږ عمل او ډېر پیټنه د کمزورۍ نښه ده، روان په پټ خوله وي ناری سمندر نه وهي، په ماتم مه وزه عارفه د سلګیو ښار ته، په ماتم مه وزه عارفه د سلګیو ښار ته، سترګې د اوښکو څراغان کوي ځیګر نه وهي،
عارف صاحب ورستوی پښتنه مې هغه دا چې بچان ماشاءالله څومره دي او په هغوی کې څوک لیکوالانو شاعران شته که نه دي راغلي دی خواته؟
بچان خو درې دي، دریس را دواد خوندن دی پاک که آیو زوش می دی آقا پشتو اردو دوار لیکی او کل کل خوان ریزیم لیکی پتشای نون دی نو آقا یو دازمان پر لار تلالی دی دوا بیلاری دی
بیلاری
باید آقا با بیلاری باید کنه ولی چې له پښتو سره علاقه نه لري نو بیا لارې دي.
خیر محمد عریب صاحب ډېره ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ. کور ودان ډېر خوند یې وکړ. ډېرې ښه خبرونه مو کړې. ډېره مهرباني.
انشاء الله ډېره مننه. زه یو ځل بیا ستاسو د اورېدونکو مننه کوم. کور مې ودان. خدای مو خوشحاله لري.